په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو ډیره برخه البته د خبرونې ځوان فکر اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار فریزه فیروزه عزیزي مخته وړیاو د یو شمېر ځوانانو سره پر دې خبرې کوي چې د مدني ټولنو هغه نوښت چې د انتحاري حملو او نورو بریدونو ټپیانو ته وینې رسوي به څومره ماثر وي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني ډیالوګ به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. د کندهار چارواکي وایي یوه ځان وژونکي چې غوښتل د کندهار د شپږمې حوزې د امنیت پر امر حمله وکړي هدف ته تر رسېدو مخکې د پولیسو په ډزو وژل شو. ورسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله من دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د روانې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتسل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمیر او د استازولۍ له امله لغوه شوه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او چارواکي به د عادي افغانانو په څیر پکې برخه اخلي که څنګه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي پرون په یوه ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه خبرې د سولې د تړون د یو چوکاټ د څلورو مهمو عناصرو لپاره مهمې دي او هم د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. په جوجان ولایت کې سرچینې وایي طالبانو تیر شپه د قوشتېپې ولسوالۍ ونیول. قوشتېپه د شبرغان د جنوب لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده. د جوجان د ولایتي شورای غړي چې نه غواړي نوم یې افشا شي نن سهار ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته دېره شاوخوا سل سرتیري ځینې مړه ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې وسله والو تیر شپه قوشتی په اونی ولا او افغان سرتیرو ته ډیر مرجوب لواړوله. د جوزجان دی ولی ویان فریدون انیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې کته هم تایید کړ چې په قوشتی په کې درنې جګړې روانې دي خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړل. د میدان وردګو ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیت قمندانې ویان حکمت الله دوراني نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهم الله فدایي چې د میدان وردګو ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله تیره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شو.
تیره ورځ کله چې د کور نروزی د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وژلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي یوه ځان وژونکي چې غوښتل د کندهار د شپږمې حوزې د امنیت پر امر حمله وکړي هدف ته تر رسېدو مخکې د پولیسو په ډزو ووژل شو. د کندهار د امنیت قمندان سکرتر قسیم آزاد ازادي راډیو ته وویل دغه پېښه نن سهار د کندهار د شپږمې حوزې اړوند د خندق په سیمه کې وشوه.
نن سهار 3 بجې شاوخوا چې یو ځانمرګ غوښتل چې د شپږمې حوزې امیر پر پیغام باندې انتحاری تر سره کې نو د پولیس د خاصه پیژندل سوې دي. د ځم مخته چې کوم وخت پولیس ډزې پر وکړي نو د خپل سره وچاو دي او لمنځه ولاړي. په دې کې یو کښنه جوبل سوې دي چې ملک دي
نه د سرګند چې انتحاری برید کوونکي څوک او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړي. خبرونه لازم دي راډیو اوري. ورسته لدې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ ټاکل شوی اندازې د زیاتو یورانیم د غنی کولو اعلان وکړ. ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان کړ، د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري، ویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هېواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړ چې وایي په نتیجه په ټیټه کچه د غنی شوي یورانیم اندازې د 2015 کال د موافقه پر بنسټ له ټاکل شوی هدا او اختیده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي ایران په لوو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په آبها هوایي ډګر یو ځل بیا د پیلوټ الوتکو برید کړی او نهه کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري آژانس خپور کړی ویلي د حمله نن سهار وشو او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستۍ کتنه چې د دوړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړې د هیوادونو ترمنځ د خمنۍ لپاره پای وبلله. مونجین د غسرګندونې نن د خپل کابینه غونډې ته وکړې او ویل چې د ترامپ کيم کتنه دا معنی لري چې دوړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای تر سوالو او د سولې د یونیوي پړاو د پیلولو اعلان وکړ. ډونالد ترامپ او کيم جونګ اون د جون په دې شمه پر دې پوله سره وکتل. د جنوبی کوریا ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سولې ځهواري لپاره هڅه کړې چې د ترامپ او کيم ترمنځ ډیپلوماسي پیل شي. ترامپ او کيم په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د اټومي لانجې پر سر خبرې بیرته پیلوي. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن تایید کړ چې د سایبیریا په ایرکوتسک سیمه کې د وروستیو سیلابونو د مړو شمیر 14 ته زیات لوړ شوی او 14 تر اوسه تری تم دي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه کې د موسمي بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې 191 کسان ټپیان شوي او روغتونونو کې درملنه کیږي. د ټپیانو له ډلې 18 ماشومان دي، زرګونه کورونه وران شوي او له 2000 زیات کسان هم سیلاب ځپلو سیمو استل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو د ځوان فکرونې خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل لسته ډیو زما همکاره فیروزه عزیزي مختبري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هله چې خو سي د روزګار علاقه په خو دین په مان کې اوسې موګه په دې خبرونه کې، یعنی د دې ونې په ځوان فکر خبرونه کې په واجلا موضوع باندې باس کو. هله د تاسو مو سره اوسې ازادي رادیو واوري او ازادي رادیو افغانستان بهر ولایت کې هر سیمه کې اوریدلای شي. همدارنګ زبتا اوس ته په لومړي سر کې مخکې دې چې ملمانه تاسو ته معرفي کوم دروې پیژنم او موضوع درته وایم چې څه موضوع باندې بحث کوو. خیر، دا موضوع تاسو ته وایم به ورسته تاسو ته د اډیکو شمیرې وایم. تاسو کولای شئ موږ سره د خبرونې په لړ کې اډیکو ونیسئ، خپل نظریات، پیشنهادونه، همدارنګ سوالونه مطرح کړئ. د دې ونې د ځوان فکرونی د بحث موضوع د دې په افغانستان کې د وینې در ټولولو ټولنې یا کوم فعالیتونه چې په دې برخه کې کیږي څومره مؤثره تمامېدای شي. تاسو هم کولای شئ په دې برخه کې خپل نظریات وړاندې کړئ. کومې پیښې چې په سیمه کې مو کیږي یا تاسو کوم څه مرسته کړې وي په دې برخه کې کیدای شي هغه مسایل مطرح کړئ چې نورو ته یعنی غوي وکولای شي هغه تاسو له نظریاتو استفاده وکړي. د خبرونه د اړیکه د اړیکو شمیرې دي 0999045 همدارنګه 0902255. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ د خبرونه په لړ کې اړیکه ونیسئ. او راځم ملمنو ته تاسو ته خرغلاست وایم. محترم سید نسیم حقمل، دوی لیکوال او ژورنالیست دی، همدارنګ یو فعال ځوان دی. خبرونه کې بل قدرمن ملمه خالد مومن، دوی په افغانستان کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې مشر دی. قدرمن ملمنو خرغلاست خبرونه
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
سلامت سي مننه.
حکمل صاحب، تاسو تر زو تاسو نه بده و پوښتو چې تاسو په دغه برخه کې تر دې نه کار کړی دی، کوم فعالیت مو درلود کنه؟
په لومړي سر کې خو تاسو ته په خپل مومن صاحب ته ترڅنګ د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. چون دغه موضوع د وینې راټولولو موضوع د په افغانستان کې له بده مرغه باید وایو چې په ورستۍ کې یا دغه څو لسیزې جګړه روانه ده، موږ هر ورځ په لسګونو شاهدان ترڅنګ زخمیان لرو. نو هغه کسان چې په دې پیښو کې هغوی ته صدمه رسیږي یا زخمیان کیږي ټپیان کیږي ډیری داسې پیښو سره موږ مخامخ کیږو، داسې موارد رامنځته کیږي چې ډیری کسان بیا د وینې د کمښت له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې برخه کې شخصا چون زه نور مصروفیتونه هم لرم عملا زه یو ځای ته نه یم تللی، خو زما ډیر ملګری دي چې له هغوی سره زه په اړیکه کې پاتې شوی یم، هغوی مې تشویق کړي، هغوی عملاً کار کړی، هغوی خپله وینه راټوله کړې ده، وینه یې ورکړې ده او دغه برخه کې ډیرې هلې ځلې کړې دي. زما هغه کوم فعالیت چې ده د دوی سره د دوی په منسجم کولو کې ده، د دوی په راټولولو کې ده، د یو فکر په جوړولو کې ده، خو عملاً زه په دې وجه نه یم تللی چې زما مصروفیتونه نور هم ډیر دي او د همغه مصروفیتونو په وجه زه پاتې شوی یم چې عملاً یو ځای ته تللی وم، خو وینه مې ورکړې ده وخت نه وخت خوب دومره په جمعي ډول نه.
تاسو کراته وایي هغه وخت چې تاسو وینه ورکړې ده په څه انګیزه تللی هلته، یعنی له کوم فکر په اساس باندې تللی او وینه مو ورکړې ده؟
دا ډیره مهمه ده چې موږ لومړی یو فکر ولرو. کله چې یو څوک یو کار کوي، یو انګیزه یو فکر هغوی لري، د هغې په اساس باندې یو کار ترسره کوي، نو دا ما خپل مسؤلیت وبالو چې موږ په ټولنه کې هر ورځ پیښې کېږي، موږ ته باید بل څوک نه وایي بلکې موږ خپله باید عملاً کار وکړو، نور هم تشویق کړو تر څو د یو هیوادوال یا د یو مسلمان ژوند وژغوري. نو د یو مسؤلیت په توګه ما دغه دار کړه چې زه باید عملاً لاس په کار شم، یا نور ملګري لاس په کار کړم، نور خلک دې ته وهڅوم چې دوی وینه ورکړي، او هغه کسان چې د وینې د کمښت سره مخامخ کېږي یا د پیښو پر مهال یا همداشان د ځینې ناروغیو په اساس باندې چې د وینې کمښت رامنځته کېږي، د هغې په اساس باندې دوی ژوند ژغورل شوی وي. نو همدا اساس و همدغه انګیزه وه چې موږ دغه د خپل مسؤلیت وبالو، په همدې اساس باندې موږ وینه ورکړه، او لا هم موږ دغه هڅې جاري ساتلې دي، نور کسان هم تشویقوو چې راشي او په دغه برخه کې یا په دغه بهیر کې له موږ سره برخه واخلي.
مننه مومن صاحب، تاسو راته وایئ تر دې دمو یعنی په ځوان کې تاسو وینه ورکړې ده، که څه هم تاسو کمزوري ښکاري.
مننه، سلامونه تاسو ته اکمل صاحب ته. لکه څنګه چې اکمل صاحب وویل، له بده مرغه باید ووایو چې هیواد کې مو روانې جګړې هر څوک دې ته اړ کړي دي چې بالاخره په یو ډول نه یو ډول وینې ته اړتیا وي. شخصا ما که څه هم ستاسو په خبره چې وینه مو نه ده ورکړې، ولی هغه د ټیم مشري چې کوو، هغه کوم ټیم چې موږ لرو، یعنی تیر دوه ځلې قندوز سقوط کې هم موږ هلته خپل ټیم ټول ځوانان په دې فکر لاړو د قندوز روغتون ته چې هغه ټپیان چې د دغه پیښو نه ټپیان شوي دي، په دې پیښو کې زیانمن شوي دي، هغو ته د وینې ضرورت ده، هغو ته مو وینه ورکړې ده. همدارنګه دلته په پلازمینه کابل کې هم کوم ځوانانو سره چې موږ کار کوو، دغه نټورک مو فعالیت کوي، بیا یوه برخه موږ خاص د همدې برخې د وینې ورکړې لپاره جوړه کړې ده چې هغې کې موږ ډیټابیس جوړ کړی ده. یعنی هغه کوم ځوانان چې موږ سره سب دي، د ټولو د وینې ګروپ معلوم ده. کله نه چې بیا یو روغتون کې داسې یو پیښه کیږي چې هلته د وینې ضرورت وي، نو بیا د ګروپ له مخې نه هغه دوستان ډیټابیس موږ سره شته، هغو ته زنګ وهو او هغوی دې هم خیر ویسي، په ډېر او ملي احساس باندې راځي، که څه هم شپه وي، وخت وي، نه وخت وي. یعنی دوی دا نه وایي چې زکار یا دا هغه، ځکه د وینې موضوع داسې ده، د ژوند موضوع ده. نو هغوی راځي او په ډېره مېړانه وینه خپل هیوادو ته ورکوي چې دا موږ ته هم د افتخار ځای ده، او دا کارونه موږ یعنی هغه لومړني کارونه دي. هڅه په دې کوو چې نور هم په نورو ولایتونو کې هم دا کمپاینونه په لاره واچوو، او وکولای شو چې له دې لارې نه حد اقل که نور مرسته نه شو کولای، د خپل وجود وینه د خپل هیوادوالو نظر نه کړو.
مومن صاحب، اوس مو ویلې چې په دې برخه کې ډېر فعالیت کوي، حتی هغه ځوانان چې دوی په دې برخه کې فعالیت کوي او غواړي وینه ورکړي، هغوی تاسو سره سب دي. هغه کسان چې مثلا دغوی ګروپونه مشخص نه وي، یا یو داسې ګروپ وینې اړتیا وي چې هغه په دې ځوانانو کې څوک د چا د وینې هغه ګروپ نه وي، دا به څنګه موندلی شي، څنګه رسولی شي؟
موږ تر ډېره کوشش کوو چې هغه ګروپونه چې مشخص دي، هغه چاته چې وینه پکار دلاری نمخت لار سو که بیا هم داسی و واقعی سر لکه دا تیر روژه که هم منگه داسی و ناروغ و چه اغای و دیر فعال زوان و خلابه دا مرغ دا غای و دول ناروغی دست فکر کم چه پا افغانستان که با نوی بی کانگو یعنی دا داسی و ناروغی دا چه کل ایو انسان تا سرایت تو کری اغانو باید هر ارز مغا تعداد زمان هیر چه سبرا وینه ورده پا کار دا هر ارز دیتا وینه پا کار وات او اغام تازه وینه داسی نوی چه دی وینه لبانگ نیره وخلی که دا وینه دتا ور دا وجود تا انتقال نشی نو دا خپل جوان للاسه ور کینو بیا پا دی روژه که هم منگا وکوالا شل چه کتا هم دا غد گروپ مخالف دیر کسان راغل چه دا وینه ورطوالای ندر لوده خو بیا ما هم کوششو کر چه حتی لولایتون هم خلق را غوختی دی خیر دیوی سی زوانان پا خپلو لگختونو باندی پا خپلو امکاناتو را غلی دی دا میرانه کرده دا چه آغا دا هیوادوال جوان دیش بورلای چه وصل هم دلله خدا و که دیش دی بدری روز که زل دا فارستان با هر هم لار چه دا خپلو مایناتو پا خاطر زکم زن مطمئن کی نو یعنی منگا دا غد سچیز منگ پا وس که و دامو ورته کردی دی او کوشش مو همدا و چه نور هیوادوال تا هم که دا وین ضرورت وی دا مغ دیتابیس لمخی نمنگا دا دوی پا خدمت کی و دوی تا دا غد سیستم پا اختیار که ورکو
بل خبر راتو حقمل سیب تا حقمل سیب دا تاسو لنظر وس وقت که کچام تاسو پا خبرونه که دا خبرونه پسار که مویادوانه وکره چه پلی روستوی که چه کمی امنیتی پیخی که خلکو تا زیاد ضرورت کی چه وینه باید ورکرل سی وینه ورور رسول سی دا تاسو لنظر وس دا غا فعالیت زیاد سوای که کم سوای دا یعنی دا امنیتی پیخو پلی حاز مانده چه کلا یو پیخ کی گی هغا وقت که دا وینه ورکر زیادی وی و کووس یعنی زه کوم تاسو کې دایسي په دې برخه کار کړی یو امدارنګه خپل ځای وینه ورکوي
bale bale عزیزی خو دومره موږ ویلې شو فعالیت زیات دی خو لباده مرغه باید وای چې دغه فعالیت منسجام نه دی منظم نه دی نو په همدې وجه څومره چې په کار دی څومره چې باید موږ وینه ولرو یا د پیخ پر وخت باندې ضرورت ورته لرو په هغه باندې د نه منظموالي په اساس باندې د ډیټابیس د نشتوالي په اساس باندې کفایت نه کوي چې موږ د پیخ پر مهال څومره وینې ته ضرورت لرو هغه وینه د موږ لرو فعالیت زیات فکر جوړ شوی د ذهن جوړ شوی په دې برخه کې اما په هوای هم شوی دا ځوانان د ټولنې ډېری برخه دي ته چې خاص کر ډېری برخه ځوانان دي ته راضي دي او په دې باندې دوی سره سلا شوې دي چې باید د خپل مسولیت وبولي او د پیښ پر وخت باندې وینه ورکړي خو بیا هم زوایم چې یو لوی ستونزه مخه په د هیواد په کچه یا د یو ولایت په کچه خصوصا د کابل په سطحه داسې یو منظم سیستم نشته چې د ټول ځوانان لکه وړاندې مومن سم خبر وکړه چې دوی یو ټولنه یا د ځوانانو یو ډیټابیس لري موږ لرو خو زموږ او د دوی ترمنځ هم هماهنګي نشته که چیرته زموږ او د دوی ترمنځ هم هماهنګي موجوده وای تر څنګ نور هغه ځوان کېدای شي نورې داسې ټولنې وي چې هغوی دا ډول سیستم رامنځته کړی وي که د دوی ټول یو ډیټابیس جوړ شوی اوس خو الحمدلله ټیکنالوژي مخته تللې دغه کار ډېر اسان ده نو فکر کوم چې موږ به هغه څه چې د پیښو پر وخت کې ورسره مخامخ کېږو هغه ستونزې چې د وینې په برخه کې لرو ډېرې به کمې شوي که مکمل حل شوي نه وای خو کمېدی ورسره
مننه مومن صاحب رضو ته دوی د ډیټابیس خبره وکړله په دې وروستیو کې چې کوم امنیتي پیښې شوې دي تاسو په کابل کې د پرونی پیښې چې یوه خونړۍ پیښه وه شاید یاستئ دغسې یو خو هغه د ناروغانو موضوع وي هغه مشخصه وي تاسو ته د ډاکټرانو لوري اول درته درکول کېږي تاسو په خپله یې پوښتنه کوئ هغه ګروپ هم مشخصه وي خو دغه پیښو کې څنګه ماهنګي یا څنګه همغږي کولی سئ روغتونونو سره
اول خو دغه کله چې دغه پیښې رامنځته کیږي د یعنی د دوی وخت معلوم نه وي چې کله رامنځته کیږي څنګه رامنځته کیږي خیر په هغې مسایلو نه غږیږي خو د وینې موضوع چې وي بیا موږ ځو هغه څو مهم روغتونونه دي چې هلته دا ټپیان لیږدول کیږي چې یو ایمرجنسي د شرناو کې ده او یو دوه درې روغتون نور دي وزیر اکبر خان هلته بیا دغه زموږ دوستان دوه درې ډلې ویشل کیږو او ځو هغه روغتونونو ته هغه هر ګروپینه چې په کار وي د هغوی په خدمت کې او د هغوی په اختیار کې پرېږدو
قدر من اوریدونکو عبدالله هوټ په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې استازی دی دغه ټولنه په ختیځ ولایتونو کې فعالیت کوي او هغه ناروغان چې د وینې ضرورت ورته پیدا کیږي دوی له بېلابېلو لارو نه په بېلابېلو وسیلو هغه ناروغان ته وینه رسوي هوټ صاحب سلام وخت مو په خیر
وعلیکم السلام فرد جان تاسو خسته سید بخره
مننه زوندی اوسې هر څه کتا سره ته وایې چې دغه ټولنه مو لته وخت نه فعالیت کوي او څنګه دا فکر ته پیدا شو چې دا یو ټولنه کې تاسو کار وکړي او دا یو ټولنه رامنځته کوي
مننه زموږ ټولنه له تیر څو کلونو د شپو کلونو نه په دې په ټوله افغانستان کې کار کوي، یوازې مشرقي ولایتونو پورې محدود نه ده. دا زموږ د فکر ملګرو یو هڅه وه په افغانستان کې اکثریت ماشومان د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي. دوی ته د وینې په باره کې ډېر زیاتې ستونزې وي او دغه ماشومانو ته باید وخت په وخت وینه ورسول شي، چې دا چاره هغوی ته ډېره سخته تمامېده. که څه هم دوی ته وینه رسېدله خو په سختۍ ورته رسېدله. بیا زموږ ملګري راټول شولو د دې په اړه اقدام وکړي، په نګرهار کې شروع وکړله رضاکارانه یې هڅې شروع کړلې چې دغه ماشومانو ته وینه پیدا کړي. قرار قرار دا پروګرام وغځېدو، آنلاین ویب سایټ ته شو، آنلاین بلډ بینک ته شو، چې موږ ورته آنلاین بلډ بینک جوړ کړو. دې تر څنګ مو ځینې سیالۍ د دې پروګرامونو لپاره د وینې د ډونیشن لپاره په لاره واچولې. دا پروګرام یوازې په نګرهار پورې محدود پاتې نه شي، مشرقي ولایتونو پورې، بلکې نورو ولایتونو ته وغځېد. زموږ د ارتباطات کې وو د سوشل میډیا له لارې موږ خپل کمپاین ته دوام ورکړو، چې نورو ولایتونو به راسره رضاکاران رایوځې شولو چې په خپلو ولایتو کې دا کار وکړي. تر اوسه لا جریان لري، لګیا یو پکې اخته یو.
او که دا راته وایي چې تر دې دمه مو څومره ډونران پیدا کړي دي چې هغوی وینه ورکوي او له تاسو سره همکاري کوي یا مرسته کوي؟
موږ اوس الریډي موږ تقریبا د 2013 پورې داسې ډونران لرو چې هر وخت دوی عباده وي وینې ورکولو ته. دغه په دې وروستیو کې یو څه موږ بوختیاوې وي چې دا پروګرام تکده شو، لکه لږ سلو شو، خو موږ لا هم جریان لري چې دا تعداد وغځېږي. مګر دا هغه خلک دي چې موږ سره صف دي په ټولنه کې. زموږ دا فکر چې نور ولایتونو کې دی، هلته چې نور ولایتونو کوم ملګري دي هغوی هم داسې کار روان کړی دی، هغوی بې ځان ته ډوبران لري. مګر موږ چې لرو 1300 پورې 2000 کسانو پورې ډوبران لرو، چې د کې زیات شمېر یا لوی تعداد یې د دې ولایتونو دی، کابل دي او یو شمېر یې نور ولایتو.
او کوم کسانو ته چې د وینې ضرورت پیدا کیږي، اړتیا یې وی وینې ته، هغوی له تاسو سره څنګه په اړیکه کې دی سي؟
یو خو زموږ د بری په روغتونونو کې لګېدلې دي. زموږ همکاران چې دي، چې د وینې د کمبود والا عموم د وینې بانکونه چې دي، په دې کې زموږ د بری لګېدلې دي. زموږ خپلې ورقې دي، هغه به لګولې دي. دا غیلا درڅ چې څوک یې تړتیا لري یا اوس خو خواله دا چې دوی خپل کسب بوزي ویډیو ورکول تا اکثر دا چې کی عام چکم داروغان وی چې هغه د سوي ولادي وی کو بل کومه داسې بسلوي د دې خلکو هڅه دا وی چې دوی خپل کسب بوزي ویډیو ورکي، خو احیا د داسې کسب دوی د لري چې ویډیو ورکي. بیا ورته بانک والا وایي چې دغه نمبر سره اړیکه ونیسي، هغوی موږ سره اړیکه ونیسي، موږ بیا خپلو ډونرانو سره اړیکه ونیسي. زموږ ډونران ته بیا هغه شمېره ورکوو چې څوک ویني ته اړتیا لري، بیا هغوی ځي او بلته ویډیو ورکوي. مګر موږ یوازې کنټکټ دغه کوو، خپله ورسره خطه کوو چې په خپله لاړ شو یا په خپله را شو، ځکه بیا نورې پوښتنې راولاړېږي. دوی ډونر په خپله ځي، مریض ګوري، ویډیو ورته ورکوي.
او که تاسو راته وایي یو شمېر خلک د وینې له ورکړې ډارېږي یا ویره ورنه لري، تاسو په دغه برخه کې خبرې وکړئ چې دا په روغتیايي لحاظ څه ګټه لري د وینې ورکړه. هوډ صاحب، دماغه ګورئ؟ هوډ صاحب، دماغه لري؟ د هور صاحب د اړیکه ختمه شوه او پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د ټلیفون پر لیکه باندې یو قدرمن اوریدونکی لرو، د دوی نه نظر یا سوال اورو. سلام، وخت مو بخیر. وعلیکم السلام پښتون صاحب، بخیر راغلی. مهرباني پوسو تبان اوریدونکو تم د تاسو هغه مشخصات معلوم دي چې کوم څوک یاست، ځکه همیشه اړیکه نیسئ. پښتون صاحب، مهرباني وکړئ، د دې وینې د ورکړې موضوع مو ده په دې خبرونه کې. هلته تاسو کله په ځوان کې وینه ورکړې ده، یا له دوستانو نه، یا له کورنۍ نه څوک د وینې ورکړې لپاره ځي که نه؟
بلې، واقعا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. واقعا ما مخکې ویلي وو چې ځوانان ملت د ملاتړ دی،
او دا فعالیتونه چې دوی کوي خصوصا مدني فعالین دا خو واکان د ټولنې جسه شورت او سمون لري دا یو چې بارځه کې نوم شي استاد او دا او د خدای د قرآن دا دا کڅو کې چې تاسو یو خو کې د چا ژوند دونه پر ژوند ژوند د کله ټول دنیا ژوند چې خاطلې نو تاسو د مرمنو څخه پوښتنه دا بل یو موږ په جورجان کې درسې ټولنې سچ د خدای پر رضا باندې مخترا جان او چې چې ګروپ د ګروپ د وینې سره برابرې تاسو د مرمنو څخه پوښتنه دا اوله پوښتنه خو نه دا چې دا فعالیتونه تاسو پنا د مدني ټولونو تر په کابل کې کوي که په تورې لټونه کې کوي دا خو یاو او دوم پوښتنه مې دا د غوینې چې تاسو ځوانان سره ټولوي څومره دا ته چې دینه به اله ته ما یې چاج خلکو ته ورسېږي
مننه کور ودان ژوند یو سي مومن صاحب تاسو پښتنه مورید که زه تکرار کوم
بلې و پښتنه مو اخصله د پښتون صاحب د پښتنې نه مننه البته زمونږ فعالیتونه خو فعلا هغه د مرکزی ولایتونو په محدوده کې دي او بل پښتنه دا و چې هغه وینه چې مونږ د ځوانانو نه اخلو نو آیا بیرته هغه اړمنو خلکو ته رسیږي که نه دا پښتنه مونږ ته هم کله کله داسې سوال په شکل پاتې کیږي ځکه ځینې خو داسې وي چې هغه مریض هلته وي مونږ ورځو او هغه وینه چې کله ورکو نو هغې باندې پوهیږو چې دا اوس چاته چې ضرورت هغه ته ورسېدله مګر ځینې وخت بیا مونږ دوستان راټولیږي کله چې دا د وینې کمپاین ورکړې موضوع راځي وینه ورکو نو هغه دغه د وینې بانک کې ځای پر ځای کیږي په ډېری مواردو کې رسیږي دغه وینه اړمنو خلکو ته مګر ځینې داسې موارد هم مخپله لیدلی دي چې بیا هغه وینه بیرته په هغه بېوزلو هیوادوالو باندې د روغتون له خوا نه خرڅیږي چې دا بیا مونږ ته هم ځینې وخت شکایتونه راځي چې تاسو په وړیا ډول وینه ورکوئ مګر د روغتون له خوا نه بیرته په موږ باندې دغه وینه خرڅول کیږي چې څو ځلې مونږ د روغتونونو مسؤلینو سره هم په دې اړه غږېدلي یو چې هغوی ډاډ راکړی چې نه دلته داسې واقع نه ده شوی خو ځینې وخت هیوادوال دغه شکایتونه لري مونږ ته زنګونه وایي چې تاسو خو وړیا وینه ورکوئ مګر کله چې مونږ د وینې بانک ته مراجعه کوو هغوی په مقابل کې مونږ نه پیسې غوښتل کیږي یا مونږ ته وینه نه راکول کیږي دا یعنې دا ښه پوښتنه ده او د دوی هغه اندېښنه هم پر ځای ده نو مونږ هم هڅه کوو چې دغه صحیح مسؤلینو سره په دې اړه لا هم ښه تفاهم رامنځته کړو او دغه مسله حل شي په خیر
د تاسو د همدې خبرې بل حل لاره به درته هغه ووایي حقمل صاحب حقمل صاحب څنګه څارنه کېدی شي لدې چې یو څوک هغه په دې برخه کې کار کوي او وینه وړي او بانک ته ورکوي روغتونونو ته مشرانو ته او دوی سره خبرې کوي چې مونږ وینه راوړې ده اما څنګه کېدی شي چې ورنه څارنه وکړي چې پرېښتیا هغه اړمن کس ته ورسیږي
عزیز صاحب پښتون صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه ډېر ښه موضوع یې مطرح کړه واقعا چې دغه موضوع سره له دغه پښتنې سره موږ په خپل دغه د کوم بنسټ چې د کومه ټولنه چې د لدی په منځ کې موږ سره دغه پښتنه مطرح شوې ده ځینو شکایتونه هم شوې دي خو موږ په دې اړه یو تصمیم نیولی ده چې موږ به په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکوو د هغوی سره به دغه موضوع حل لارې پیدا کوو چې دوی موږ ته ډاډ راکړي چې دغه کومه وینه چې موږ ورکوو دا خو به بیا زموږ په هیوادوالو باندې په پیسو نه خرڅیږي نو دا یو ښه مرجع ده چې دوی موږ ته ډاډ راکړي ځکه موږ نه شو کولی چې هر وخت هغلته وینه مو ورکړو بیا لاړ شو هغلته تر اخره پورې ټول دغه پروسه ته مراحل کې هغلته موږ ورسره واوسیږو چې د زموږ وینه چې زموږ هیوادوال یې مفته یا وړیا ورکوي دا څنګه هغوی ته اړو کسانو ته رسیږي په همغه په وړیا ډول ورسیږي او که نه خو ښه حل لاره به همدغه وي چې یو وړاندې مې هم یادونه وکړه چې یو ډیټابیس موجود وي په هغې کې دغه معلومات ورکړل شي دلته څومره وینه هیوادوالو د غلطه څومره وینه ورکړه د غوینه چیرته ورسیده چاته ورکړل شو څه ډول ورکړل شو نو تر ټولو ښه لاره همدا کېدل شي
او مومن صاحب کدار ته وای دوی ورته هغه وکړه حقمل صاحب هغه لاره وخوله دغه د تجارت موضوع خای ډیرو کسانو سره دا هغه وسی هغه کسان چې تاسو سره رجستر دی ملګری مو دی تاسو سره په دې برخه کې کار کوي چې دغه په وینه تجارت ونې سیمانه ده چې تاسو به وړیا اخلي او ملي احساس مخه د انسانيت له احساس له مخه به تاسو زه یالته دا وینه ورکوي خو هلته به د روغتونونو لوري نه خرڅیږي په خلکو باندې ک د حقمال صاحب د امیر روغتیا وزارت ته اشاره درلودله آیا دوی سره متر دي د په دې خبري کړی دي چې دا ولي خرڅیږي یا کوم شکایت مو ثبت کړی کنه
بله او شکایت مو ثبت کړی یو بل موضوع هم غواړم چې یادونه وکم د کندوز حوزوي روغتون کې موږ تقریبا 50 یا شاوخوا شپېته کسه ځوانان لاړلو هلته مو وینه ورکړله. نو ځینې خو داسې وو چې کله چې د وینې بانک ته موږ دا وینه تسلیم کړله بهر راوتلو نو ځینې هیوادوال مو راغلل، ځکه هغوی پوهېدل موږ هلته هغه خپل بنرونه وړي وو ځانه سره او هغه دوستان چې هلته راټول شوي وو. نو هغوی موږ نه پوښتنه وکړه چې په کوم اساس دلته راغلی سي. موږ ورته وویل چې داسې د وینې ورکړې پروګرام لرو. نو بیا یې موږ نه غوښتنه وکړه چې موږ ته دغسې وینه په کار ده، اوس موږ ته بېرته وینه څوک نه راکوي. یعنی باور وکړي شخصا زه خپله تللی یم هلته هغه د مسؤلینو سره وغږېدلم چې دا اوس چې موږ وینه درکړله دا باید د هیوادوال ته زموږ ورکړل شي. وایي هغه زموږ خپل پروسیجر دی، بیا موږ خپل کاري پروسیجر د مراحل کوو، هغې نه بعد بیا موږ دوی ته وینه ورکوو. یعنی زه نا امیده کړم یو ډول. نو بیا هم موږ یعنی چوپ نه پاتې کیږو په دې موضوع کې. موږ هڅه کوو چې داسې یو سیستم جوړ کړو د عامې روغتیا وزارت ترمنځ، کله موږ دغه وینه ورکوو د هغه د ګروپونو په اساس، مثلا دغه ګروپ دغه ګروپ وینه ورکړل شوه، له دوی نه باید زموږ غوښتنه دا وي چې دوی هم باید هماغه شفاف او یعنی داسې یو سند موږ ته بیرته راکړل شي چې دغه وینه چې تاسو یعنی دغونه اندازه وینه دغه ګروپونه موږ ته تسلیم کړل د وینې بانک ته، بیرته دغه هیوادوالو ته په وړیا ډول ویشل شوی. زه وایم چې دا به ښه د حل لاره وي. زموږ وړاندیز هم عامې روغتیا وزارت ته به همدا وي او هغه د خپلې ټولنې له خوا نه به کتبر هم دوی ته دا وړاندیز وکړو چې کله موږ وینه ورکوو نو زموږ غوښتنه دا ده چې هغه هر روغتون چې وي د هغوی مسؤلین دې بیرته موږ ته کتبي دا معلومات راکړي چې دا تاسو څومره مقدار وینه ورکړې وه، دا موږ دغه اړمنو هیوادوالو ته وویشله. زه فکر کوم په هغه صورت کې بیا شفافیت رامنځته کیږي او دغه مسایل به تر ډیره بریده حل شي.
مننه. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د خبرونې د اړیکو شمیرې تاسو ته وایم: 0999 45 30، همدارنګه 0998 225. په دې شمیرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو نه.
بیا هم خراغلی، بیا هم د ټلیفون پلیکا باندې یو بل قدرمن اوریدونکو ته سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام. مننه ستاسو ته سلام د خبرونې د منوالو ته ځانګړي ډول.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
زه د مننه زمين حاجدین بهجه ما د ننګرهار ولایت نه.
نوم باندې مو په نسو من ننګرهار نه مو زنګ وهلای.
نوم مې من حاجدین بهجه ده.
من حاجدین بهیج.
خام بهیج صاحب، تاسو راته وایئ چې کله تاسو وینه ورکړې ده، آیا کوم وخت یعنی دا لیوالتیا لرئ چې وینه ورکړئ، یا تاسو ته چا وینه درکړې ده، اړتیا مو کله ورته پیدا شوې؟
جالب ده، خو په عمل کې نور ملګرو ته اړتیا وي زما د وینې ګروپ چې دی مثبتو دی، ما درې وینه ورکړې خو زما تر اوسه اړتیا نه ده پیدا شوې چې زه وینه واخلم. خوام ماما وینه ورکړې ده، تر اوسه خپل ژوند کې درې کاله چې مې مریضانو ته وینه ورکړې ده، وینې مثبتو دی او د هر ملګري په خدمت کې یم.
بهیر صاحب، دا راته وایي چې د مونږ قدرمن میلمانه هم دلته په سټوډیو کې موږ سره دي او دوی ډېر ښه بحثونه هم تر دې دمه درلودل، تاسو څه مشخصه پوښتنه ترې لرئ؟
بالکل، تاسو سره ونه مې تصادف هم راغونی ولا یو پنځه دقیقې کېږي موضوع باندې ډېر څه نو خو دا چې موضوع مهمه موضوع ده، ولې نه پوښتنه زه درته لرم. ما ویل چې چېرته دوی راوینه اصلي په ځای د دې چې دوی وړاندې غوښتنه وکړي وینه واخلي هغه په بانک کې وساتل شي. زه هم چې دوی د ځان سره کتان سب کې واخلي او بیا چې څه ضرورت شي تازه وینه واخلي دا به ښه راشي. او وایي که دوی مخکې وینه واخلي د دې ساتل چې دي په هغه غلا کوالټي او کیفیت سره دي او
فیصدی کمیږي کوم چې مناسب وي.
مانه نزوندی اوسه بهج صاحب. حکمل صاحب کله چې دغه وینه اخیستل کیږي په دې مسائل مسار خلاص او تاسو وینه ورکړی ده داتي وی وی مخکې دې اخیستل کیږي داتي ساتل کیږي آیا دغه دغه کیفیت یا تازه وال لای به لمنځه نسی؟
نو دا خو تقریبا یو طبي مسأله هم ده، خو په دې اړه داسې کومه خبره موږ ته هغه د طب متخصصینو موږ ته نه ده کړي چې تاسو دغه وینه دغلته ذخیره کوئ او دغه کې کوم یا فیصدی هغه د کیفیت له وجې فیصدی کمیږي. خو زه وایم په افغانستان کې اړتیا ده، افغانستان کې داسې ناڅاپي پیښې رامنځته کیږي چې حتی یو ځای کې یو پیښه رامنځته شي بیا هغلته د تګ راتګ امکان هم نه وي. نو په ځای د دې چې موږ غلطه د تازه ویني خبرو وکړو نو د دې د ویني ساتل په بانک دغه به هم مهم وي. خدا چې دغه ویني په کیفیت له حاصل ډول کیږي دا یو طبي مسله ده چې رښتیا هم حلولې مهمه خبره ده او باید په دې اړه هم وضاحت ورکړل شي د ډاکټرانو یا متخصصینو په نظر.
مومن صاحب د ډاکټرانو خبره راغله، تاسو سره په دې برخه کې کار کوي ډاکټران سره وي په طبي له حاصل سره مشورې درکوي کنه؟
د بهش صاحب پښتنه فکر کوم چې ما واخه سلام نه دوی هدف دا و چې کله چې تاسو د غوینه راټولوي آیا دوی زه فکر کوم چې دوی سوال هم داسي وي چې تاسو خپل د وینه راټولوي به رښتون تور کې څنګه نه اورور مونږ هغه امکانات نه لرو چې خپل وینه راټولکو او یا مونږ سره په ټیم کې ډاکټران وي. مونږ د ډاکټرانو په مشوره باندې هغه اړوند رښتون ته ورزو او د رښتون د وینه بانک ته خپل وینه ورکینی. مونږ داسي امکانات ځان سره نه لرو چې مونږ ډاکټر ولرو او هغه وینه خپل راټولکو به وساتو هغه نه ورسته به رښتون درګونه داس کار مونږ نه کوو. کله چې وینه ضرورت کیږي نو یو خاله ډیټابیس لمخې نه بل هغه کله چې موږ عمومي ډول باندې زو یو روختون ته لاس کاسه 15 کاسه یا شل کاسه هغه وینه بیا موږ د وینه بانک ته ورکو او د وینه بانک نه بیا موږ اطمینان حاصلو چې موږ وینه دلته واخیستل شو هغه نه ورسره بیا هغه ته د غوي مربوط کیږي چې هغه څنګه اجرات کوي. مګر موږ خپل وینه نه اخلو چې خپل منځ کې داسې یو سیستم یا داسې یو ډاکټران ولرو یا داسې یو ځکه د وینه موضوع ډیر حساس ده او د وینه بانک هم چې دوی د وینه ساتي په ډیر خاص شرایطو کې ساتي. زه ډاکټر نیم ډیر نه پویم خو څومره چې زه پویږم هغه د حرارت مسایل دي یا د ساتنې مسایل دي یا څنګه باید وساتل شي دا ټول مسایل د روختونونو کې هلته بیاتمن په پلان کې دی ورته نیولې. نو کله چې موږ وینه ورکو روختون ته مراجعه کوي موږ خپل منځ کې داسې سیستم نه لرو چې خپل وینه راټولو کوي نه بعد به روختون ته یې سونه داسې نه کوو. موږ مستقیم روختون ته ورزو دغه د وینه بانک ته وینه ورکو.
د طبي برخې ته به لګیدمه ورکو. مومن صاحب یو خدای موضوع د تغه ساتل کیږي بل کله شاید دین انسانان ناروغیان ولري دغه څنګه یعنی څنګه زمانات کې راځي چې وینه یو چاته ورکول کیږي هغه پاک ووسی یعنی طبي ووسی ترڅو د غیارتیا پیرا فسی؟
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه او دا ډیره جدي موضوع ده. د داسې واقعیتو هم شاهدان یو لکه څنګه چې تاسو ویلې یو څوک دا چې ډیره وادي ناروغي لري خو هغه ته د وینې ضرورت ده لبد مرغه هغه تللی په بازار کې داسې یو څوک پیدا کړی دی چې هغه یو بل ساري ناروغي لري یا د وینې له بانک نه هلته داسې یو چا وینه ورکړی دی چې هغه د دوی د وینې د ګروپ سره ورتهوالی نه لري. نو دغه وینه چې کله د هغوی په وجود کې تیریږي نو تا باندې یو بله ناروغي رامنځته کوي. فکر کوم اوریدونکی دغې نه بعد بس
بالکل بالکل. سلام وخت مو په خیر. تاسو له کابله اړیکه نیولې ده څوک یاستئ؟
خورکی دغه موثر یو سوال په څنګه دا مخکې دوه له موږ کندوز کې ته وینه ورکړه او هغه ته زما یې څه وینې به ته ورنه کړه دغه کوم ورونه چې وینه ورکړي او دوی وایي یو پروګرام لرو چې موږ دغه بانک نه کوم وینه چې چات ورکړي ستاسو ورسیږي او دوی کولای شي دغه هغه کې خیانت پکې وینه کې هغه دا سلسله جوړ کړي دومره لسته باندې
د دوی پښتنه داسې وه. فکر کوم مخکې هم د دې جواب ما ورکړه چې اوسه پورې موږ یعنی بیرته په دې نه مطمئنه کیږو چې زموږ وینه هغه اړمنو کسانو ته رسیږي که نه رسیږي او دا ستونزه هم همدلته ده. اوریدونکي هم چې زنګ وي همدغه موضوع یادوي وروسته له دې نه موږ همدا هڅه مو همدا ده چې کله موږ یو روغتون ته ځو وینه ورکوو نو د هغوی له لارې نه هم باید بیرته موږ ته اطمینان راکړل چې دغه اندازه وینه چې هر څومره سیسي چې کیږي او دغه ګروپونه دي موږ اړمنو خلکو ته ویشو بیا بیرته تاسو ته احوال درکوو. یعنی کوشش کوو چې دغه یو سیستم د روغتونونو ترمنځ او د موږ د ټولنې ترمنځ رامنځته کړو.
حکمل صاحب په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره لازمه ده او څومره سوای را تر دې ده؟
اما په هوای خو عموما په هر پروسه کې چې غواړم یو فکر خلکو ته ورکړو ډیر مهم دی. په دې برخه کې اما په هوای شوی خو تر ډیر زو موږ چې ګورو د غاما په هوای په سوشل میډیا پورې محدود شوی دی. کچیرته موږ غواړو خلک په دې برخه کې جوړ کړو ذهني جوړ کړو د دوی دې ته راضی کړو یا چې وینه ورکړي د امنیتی پیښو پر مهال یا همداسې د نور پیښو پر مهال باندې، نو موږ باید عملا د هغوی سره کینو ناستې ولرو، تر څنګ په جوماتونو کې له ملا امامانو څخه موږ مرسته وغواړو، له مشرانو څخه غوښتنې وکړو چې په دې برخه کې له موږ سره همکار شي. موږ دغه غوښتنې هم کړي دي، تر څنګ د بل طبي مسایل لکه طبي برخه کې ده د ډیر وخت زموږ تاسو وړاندې یو خبره مطرح کړه چې خلک دغه ویره لري که زه وینه ورکړم نو زما دغه صحت به تاوان ورسیږي. موږ په دې برخه کې ډاکټران له ځان سره لرلی دي، د امپوهوي لپاره موږ ځینې برنامې ځینې غونډې لرلی دي. په هغې کې موږ یو ډاکټر داوت کړی، هغه د وینې په ګټو باندې غږېدلی، تر څنګ له چون زموږ ټولنه یوه سنتي او اسلامي ټولنه ده، په دې برخه کې د اسلام له نظر موږ یو ملا یو مفتی داوت کړی، د هغه خبرې مو تر خلکو رسولی دي. خو بیا هم د غاما پوهاوی کم دی، بیا باید هر څوک خپل مسؤلیت دغه خپل مسؤلیت وبولي، نه یوازې مدني فعال، نه یوازې ډاکټر، بلکې د ټولنې هر وګړی باید خپل مسؤلیت وبولي او خپله په دغه برخه کې څه چې د تراجې دي باید ترسره کړي.
مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو. سلام، وخت مو په خیر. سلام، د مونږه غږ اوري؟ د دوی پریکړه یعنی پریس وه، وبخی اړیکه پریس وه. مهرباني وکړئ یو بل اړیکه لرو. تاسو څوک؟ له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
لالا جان
څوک؟ له کومه ځای؟
ننګرهار.
مهرباني وکړئ، تاسو کومه پوښتنه لرئ د خبرونې موضوع باندې؟ پوهیږئ چې څه د نظر وړاندې
کوي؟
بالکل، مهرباني وکړئ. تاسو کله وینه ورکړې ده یا کله مولا چانه وینه اخیستې ده؟ تاسو ته
ما د درې ځلې وینه اخیستې درې ځلې
وینه. ها،
او زما عمر او صالح کاره دی، زه کولای شم چې وینه تاسو ورکړم.
او دغه وینه ورکړې تاسو ته څومره ګټه رسولې ده؟ کوم د تاسو عمر
او مریض ما په دال کې بوزم په خبر کې، او ما نه خلې نه ته وینه ځلا
ډاکټرانو تاسو ته اجازه درکړې ده وینه ورکوي؟ مننه. دوی له جلال آباد نه اړیکه نیولې وه، ننګرهار نه. البته دا چې د ننګرهار له کومې ولسوالۍ یا کوم ځای نه اړیکه نیولې وه معلومه نه شوه. وایي اویا کلان یم، اوس هم اجازه لرم وینه ورکړم، او څو وارې ما ته وینه راکړل شوې ده. ښه خبره ده. هغه کوم چا چې دوی ته وینه ورکړې ده وایي چې زه سخت ناروغ وم او زما ژوند یې ژغورلی ده. مومن صاحب، دا د وینې ورکړې کې راسو په شرعي نگانه ورته وګورو، څومره ثواب لري دغه د یو انسان چې هغه ډېر بد وضعیت کې اوسي او ناروغي ډېره سخته اوسي او یو بل انسان راځي دغه ژوند ژغوري؟ ځوانانو ته په دې اړه تاسو یو مشخص پیغام ورکوئ چې هغوی راسي په فکري لحاظ هغه شرعي لحاظ په نظر کې ونیسي او وینې ورکړي؟
مننه. لکه څنګه چې د اسلام مبارک دین وایي چې د ژوند ژغورنه دا معنی لري لکه یو ژوند چې د وژغورل کټول نړۍ چې د ژغورلې، وینه هم همداسې یو موضوع ده. نو کله چې یو چاته وینه ضرورت کیږي او هغه اړ وي همدې وینې ته او ژوند همدې وینې پورې تړلی وي، نو کله چې هغه ته وینه ورسیږي نو خپل فکر وکړي چې هغه ژوند ژغورل کیږي لکه ټول نړۍ چې موږ ژغورلې وي. نو ډېر دینه غټ ثواب زه فکر کوم چې په هیڅ کار کې به هم نه وي.
او بل مهم اړخ دا چې وړیا ده، یعنی تاسو باندې کوم لګښت ناراضي چې تاسو باید لګښتونه ورکې نور 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 چې تاسو دغه ثواب ترلاسه کی، وړیا ثواب ده او دا سه ثواب ده چې یعنی فکر کوم چې ډیر زیات ثواب، یعنی همدا ده چې هم دینه قیاس کی چې دیو چا ژوند ژغورل کټول نړیم چې ژغورلی، نو کله چې څوک ټول نړی وژغوري نو دینه غټ ثواب بل چیرته ده. نو پیغام زوانان ته همدا ده چې په هر ولایت کې په هر سیمه کې چې دغه سیو پیخه رامنځته کیږي چې هلته د وینې ضرورت وي، کوشش دا وکړي چې دوی غاړوند روغتونون د ځان نه ورسوي، او خصوصا هغه امنیتي واقع چې رامنځته کیږي چې له بده مرغه ډیری پیښې بیا وینې ته ډیر زیات سخت اړتیا وي، او هغه هیوادوال مو چې ټپیان دي شاید خو خیر هغه خو د الله پاکو پکې هغه ته خو موږ څه مرسته نه شو کولای، خصوصا هغه چې په داسې پیښو کې ټپیان کیږي یا په ترافیکي ناوړه پیښو کې ټپیان کیږي او د وینې سخت ورته ضرورت وي. یعنی یوه خاطره دې پورې را یاده شو، بحث هم دی زما یو دوست دی هغه امنیتي ارګانونو کې دنده لري، نو دا ټلیفون معمولا د شپې له خوا هم چالانه ساتي د خوب په وخت کې هم، یو ورځ ډیر خوشنه یو ما ورنه پوښتنه وکړه مالن بیخي بل ډول وي څنګه کیسه ده، وای والا زه خو ټلیفون کله هم نه اف کوم، دا نن شپه وای ځان ته اوس په غوسه یم چې ما د ټلیفون والی اف کړم مالول، نو دا خو مهمه خبره هم نه ده، وای نه مهمه په دې ده چې بیګا 12 بجې د شپې یو بجې شپې چاته وینې ضرورت شوی، هغه وینې ګروپ هم زما د وینې ګروپ ته ورته وو او هغه ناروغ لمنځه تللی، نو که زما ټلیفون چیرته روښانه وای کېدای شي دغه واقعي نو ما مخنیوي کړی وای، نو په دې ځان ته غوسه یم. نو ځوانانو نه مې همدا هیله ده چې دا ځوان ډیر محدود دی، یعنی دا ګارانټی نه لري چې د چا ژوند به چیرته ختمیږي په څه ډول به ختمیږي، تر څو چې ژوندي یو د ژوند مفهوم هم همدا دی چې یو بل ته لاس ورکو یو بل په درد وخورو په خصوصا په بدو شرایطو کې، چې بیا دا هغه شرایط دي چې بیا دا کله هم نه هیریږي دی او چانه که د سر دښمن دي هم وي، دا میړانه باید موږ ولرو چې هغه ته د وینې ضرورت کیږي هغه ته په وخت باندې وینې ورورسو چې دا روغ شو، هغه بیا بیل خبره چې موږ سر دښمنی کوي کنه، ولی کله چې د ناروغي پر بستر یو ته د وینې ضرورت وي. زما پیغام ټولو ځوانانو ته د یعنی یوازې ځوانان ته نه د ټولنې ټولو قشرونو ته همدا ده چې د وینې په ورکولو کې بیړه وکړي او هیڅ خنډ په پام کې ونه نیسي.
ښه موضوع مو اوس یاد کړل چې ټول قشرونه مو یاد کړل. یو خبر بل دلته مثلا کابل یوازې افغانستان یوازې کابل نه دی، ښایي په ولایتونو کې ښځو ته یا نجونو ته دا اجازه ورنه کړي چې په اسانه لاړ شي هغوی روغتونونو ته او هغه وینه ورکړي، ځکه هغوی هم انسان دي، هغوی هم کولی شي هره درې میاشتو کې وینه ورکړي. تاسو هغه کورنۍ ته یعنی وینا مو څه ده؟
پښتنه مانه
بله بله
هغه کورنۍ ته پیغام هم دا ده چې کچیرته د دوی خپل د کورنۍ کوم غړی ناروغي او دوی روغتون ته ځي مراجعه کوي، یا هغه مخکې چې تاسو کوم موضوع یاده کړل داسې یو چا وینه دوی د بانک نه اخلي په پیسو باندې، هغه هم وړیا نه، چې هغه بیا د دې امکان شته چې نورې ناروغۍ بیا خپله وزېږوي، ځکه دا وینه هم یو خو هغه د نارمل انسان وینه وي چې هغه ګروپ سره ورته وي هغه مشکل نه جوړوي، خو ځینې داسې وینې هم وي چې ضرورت په اساس ډاکټره مجبوره وي چې هغه ناروغ ته وینه ورسوي، ځکه هغه ساعت کې بیا وینه مهمه ده. دا مهمه ده چې څنګه ککړه وینه ده یا پاکه ده څنګه ده، خو هغه وخت کې د ژوند موضوع وي ډاکټر هم کوشش کوي چې هغه ته وینه ورسي، خو بیا چې کله وروسته دغه وینه هغه ته ورسیږي او څه روغتیا ښه شي بیا هغه نو یو ډول نورو ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه هغه وینه ککړه وي، نو دوی خپل هم داسې مشکلات سره مخ کیږي. زما غوښتنه د هغه کورنۍ نه ده چې د خپل کورنۍ د غړو په خاطر د خپل دوستانو عزیزانو په خاطر دغه کار وکړي، او حداقل زه فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې اکثرا دا دود دی چې درې میاشتې یا دوه میاشتې حداقل یا داسې هم پیښیږي چې میاشت په میاشت که یو د کورنۍ یو څوک نه یو څوک حداقل کې څوک ناروغ نه شي هغه ماشوم ناروغیږي، یعنی یو څوک نه یو څوک په یو ډول ناروغیږي، دوی اړ دي چې روغتون ته لاړ شي او هغه روغتون ته هم دوی یوازې نه ځي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې دا دود دی چې درې کسه څلور کسه یا پنځه کسه یو ځای کېږي روغتون ته ځي. نو ښه دا ده چې همدې موقع نه استفاده وکړي کله چې دوی روغتونونو ته ځي، هم به خپل د روغتیا حالت وګوري خپل بدن به چیک کړي، او هم به د خپل ځان د سلامتۍ په خاطر باندې وینه ورکړي نور هیوادوالو ته.
مننه حکمل صاحب. لږ د مخه مو یو لنډه اشاره درلودله د سوشل میډیا ته. اوسنی ځوانان په افغانستان کې خصوصا ځوانان بیا فیسبوک دا مسائل زیات کاروي، سوشل میډیا په دغه برخه کې څومره فعال ده او بخې مهمه ده او څنګه کېدای شي فعالیت وسي؟
عموما کې عزیز شه، عموما کې خو ټول رسنۍ
د رسنیو د هغه قوت په اړه په خپل د نیولي نو تر څنګ د ناپلیون همداشان د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر خبرې ډېرې مشهورې دي. نو رسنۍ هغه سوشل میډیا ده یا ماس میډیا ده واقعیا چې په دې برخه کې په عامه پوهاوي برخه کې ډېر مهم او مؤثر رول لوبوي، خاص کر اوس سوشل میډیا ده بیا په افغانستان کې تر ډېره خلک تمرکز په فیسبوک باندې دا ډېرې مسایل په دې کې مطرح کیږي، ډېر ښه رول لوبولی په ذهنیت جوړونه کې. فیسبوک په افغانستان کې یو ډیر ښه وسیله ګرځېدلې ده او په نه یوازې په همدغه اړوند موضوع کې بلکې په ډیرو نورو کلتوري مسایلو کې هم فیسبوک څخه ډیره ښه استفاده شوې ده او د خلکو په اذهان کې لږ تر لږه تغییر راغلی په دې برخه کې.
مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو. سلام، وخت مو بخیر. زموږ د ټولو افغانانو سره دغه هیله ده چې د وینې څنګه ورته هلته
خپل د وینې خپل کار د ځان سره بچی کې وګرځي، هغه کمیټي او دفاعي ځواکونه دي او کنټرول لور ولس دي که یا خپل زخمي شي او یا بل ملګري زخمي شي نو دا به ډېر اسانه ګروپ معلوم دي چې ما د وینې ګروپ دغه دی. ډاکټر صاحب دغه وینې زما دغه ته زور کوم دغه ډېر وساله.
تاسو را خپل نوم وایي، کوم ځای نه ماړي کني ولې؟
محمد تور به من ولایت.
مننه. تاسو خو نور خلکو ته پیغام ورک، دغه کار مول خپل ځان نه پیل کړی دی؟ یعنی کله تاسو وینې ور کړی دی؟
او د خپل ځان نه مو پیل کړی دی. نور ملګر مې زخمیان شوی دی، ملګر ته مو وینې ور کړی دی. د وینې کارت مو بجیب کې دی. کوم نور ملګری زخمیان شي امینې ور کوو، ملګر مې ته وینې را کړی دی. دا ډیر موضوع ده، ډیر څه موضوع.
هلمند ولایت کې په دغه برخه کې څومره ځوانان فعال دي؟ خلکو ته څومره وینې ور کوي یا کله چې اړتیا کېږي هغه کسانو ته ورسوي وینې؟
ان شاء الله المن کې ډیر ځوانان دي ته وسه کې دي دي خپل ویني المن کې ډیر نام ني دار او رز بخنان سار او رز پتال سار او رز شهید ستانو دي ته وسه ان شاء الله نام توجه دي چې بل ځوان ته وینور کې یو دوست ته وینور کې یو بل ان چې دای ځاکونو ته وینور کې ان شاء الله دا ډیر څه موزه.
مننه. تاسو نه کور ودان
یو کا د ځان سره ولري دا چې پر دوه غړي نه کنسکرا چې ورسره یا کا خیا تر سره بس دا ویني معلومه دی ویني ګروپ اندوال ملګری زخمي چې دا ویني ګروپ معلوم دی.
ډیره مننه ځوندی اوسې. تاسو خپل پیغام درلود ځوانانو ته، نه یوازې ځوانانو ته، د مومن صاحب خبره د ټولنې ټولو قشرونو لپاره. حقمل صاحب بیا هم راځو تاسو ته د خبرونې ورستۍ شیبې را نږدې کیږي. ځوانان څومره کولای سي په دغه برخه کې خپل ونډه ادا کړي د دې لپاره چې اوس افغانستان کې ځوانان په بیلابیلو برخو کې کار کوي یا فعال دي، دغه فکر څنګه انتقالولای سي نور خلکو ته، سیمو لري پرتو سیمو ته، ولایتونو ته؟
وړاندې هم ما یادونه وکړه چې په دې برخه کې موږ باید یوازې ځوانانو ته مسؤلیت راجی نه کړو، باید هر څوک خپل مسؤلیت دار کړو. د ټولنې هر برخه باید مسؤلیت دار کړي. د هیواد په ملي مسایلو کې باید دا مسؤلیت وګڼي چې ما باندې باید څوک غوږونه کړي، زه باید خپل پاتېګم په نورو غږ وکړم. دا ډول یو ذهنیت باید جوړ شي. خو چون تاسو یادونه وکړه ځوانان په 1995 کال کې کومې سروګان شوې د افغانستان 2% نو اوس ځوانان جوړوي، نو تبن د غوی رول په دې برخه کې ډیر مهم او مؤثر وي. زه یو بیلګه وایم په لری پروتو سیمو کې د پک یو بیلګه وایم. غلطه تاسو وړاندې خبر وکړه چې خزینه طبقه غلطه شي وینه ورکوي، نو ځینې حساسیتونه دي، کلتوري مسایل دي. اروپا اوروب موږ زو هغه ذهنیت به جوړو. وړاندې تر دې موږ په پکتیا کې د خبره نشو کولای چې یو انجلۍ د لاړ شي په خوندزي کې د درس وایي. دغه مسأله دومره حساسه و کچیر ته د خبره کړي وینو ته یو جدي خبرګون سره مخ کیدی. خو لنی کومر غبد وایو چې په ورستیو کې ځوانانو هڅه پیل کړې دي چې د تعلیم په دودولو کې کور په کور وګرځي. اوس الحمدلله پکتیا کې ډیری انجونی خوندزي ته ځي او خوندزي وایي. نو کله چې موږ علمی سویا یا لوړیږي په دې برخه کې، نو تبا نور مسایلو ته د خلکو ذهنیت سازی کیږي. اروپا اوروبا ان شاء الله موږ دې برخه ته هم د خزینه ته باقي هغه کوم رول چې د کوم مسولیت چې د غو خپل مسولیت ادا کوي او د ذهنیت به جوړیږي چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو ویاړ ده.
مومن صاحب، د دې ترڅنګ چې ځوانان کولای سي په دې برخه کې خونډه واخلي، نور په ټولنه کې څوک کولای سي؟ ښایي تاسو ووایئ چې علما، ځکه مخکې محمد صاحب ورته اشاره وکړله، علما همدارنګ وزارتونه، دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې، دوی څومره ونډه دا کولای سي په دې برخه کې؟
مننه. ډیره ښه پوښتنه وکړه. مخکې دیش ساس پوښتنه ته راشه، مایلمن چې کوم رور زنګوله یو ډیره ښه خبره ده. دوی په دغه خبرو کې ما
تر لاسه کړه. هغه دا و چې کله چې دا لایسنس اخلو د موټر چلولو نو د دې کې د وینې ګروپ مشخص کیږي. د دې کې یو هدف ده، یعنی هغه هدف دا چې د دې کې د وینې ګروپ مشخص شي، جب کې دا چې نور خبره نشته، هغه کې هدف دا ده چې خدای نه خواسته کله کومه ترافیکی پیښه سره مخ کیږي، تا روغتون ته بیایي، هلته مخکې دې چې ستا معایناتو کې ستا وضعیت دې ته آماده نه وي چې تا د وینې ګروپ معلوم شي، هغه لایسنس لوري نه د وینې ګروپ تا پکې لیکل شوی ده، تا ته وینه پیدا کیږي او هغه مشکل حل کیږي. نو دا هم ډېره ښه موضوع ده چې ټول ځوانان هغه خپل پیژن کار چې هغه دفتر سره کار کوي، هر ځای کې کار کوي یا بیلابیلو سیمو کې کار کوي، دوی هغه پیژن کارت کې دوی ته د وینې ګروپ لیکل کیږي. ښه دا ده چې دوی خصوصا دغسې یو استراري حالاتو کې هغه خپل پیژن کارتونه له ځانه سره ولري، نه یوازې چې د وینې ورکړې په برخه کې، ټولو برخو کې دا کار ډېر ضرور ده. بله پوښتنه دا ده چې ټولنې نور کومې برخې دي چې دې برخه کې ډېرې مسؤولې دي. زه فکر کوم افغانستان یو سنتي ټولنه ده او دلته ډیری باور په علماو باندې کېدای شي، نو دا مسؤلیت علماو ته هم راځي کېږي چې د جمعې په لمنځونو کې یا داسې نورو وختونو کې د ممبر لرانه دا غږ اوچت کړي د ټولنې ټولو وګړو ته چې د وینې ورکول د ژوند ژغورنه ده، او د دې لپاره نو دوی باید خلک وهڅوي چې وینه ورکړي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت چې خصوصا په دې وروستیو کې دا کمپاین پیل کړی هم ده، چې فکر کوم تاسو به هم په دې ښارونو واټونو کې لیدلی وي چې دوی دا غټ بسونه موټرې دي دا په ښارونو کې ګرځي او اعلان کوي چې وینه ورکوي او د هیوادوالو ژوند مو وژغوري. یعنې دا یو مثبت کمپاین ده چې دا د هغه ځایونو کې چې ډېر خلک راټولېږي دوی خپل موټرې هلته دروي او دغه د لاسپیکرونو لاندې اعلان کوي، او هیوادوال مو په ډېره لیوالتیا ورځي هغه موټرونو ته، دوی هلته خپل ځایونه لري، هغه خپل هیوادوال مرزي هغه د دوی وینې اخیستل کېږي هلته او بیرته مرخصیږي. یعنی دا هم کېدای شي چې دغه کار نور هم دوی ګړندی کړي او دغه خپل پلان وغځوي. فکر کوم چې انشاءالله چې اساسه به دا ستونزه حل کېږي او د وینې لپاره به دغه اسانتیا رامنځته کېږي چې وینه زر پیدا شي او هغه اړوند ناروغ ته ورسیږي.
لنډو کې کړه ته وایي هغه ډول چې لازم او د ځوانانو منځ کې دا فکر را پیدا شي تر دې دمره پیدا شوی دا
ځوانان، یعنی دا فکر شته بالکل په دې باندې اعتراف وکړو، خو لا هم بسنه نه کوي، باید کار وکړو، نور همکار وکړو، نور همکار وکړو، ځکه زمونږ هیواد له هر پلوه له ستونزو سره مخ ده، خصوصا د امنیتي ستونزې. نو په داسې حالاتو کې د وینې ورکول داسې دی لکه لمونځ چې څنګه فرض کوو، دغسې د وینې ورکول هم فرض دی په موږ باندې. نو ټول ځوانان باید دا احساس وکړي کېدای شي دوی په وینه د یو چا ژوند وژغورل شي، نو باید وخت له لاسه ورنکړي.
ډیره مننه ژوندی اوسئ کور ودان. له تاسو نه ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو په دې برخه کې، یعنی د وینې د ورکړې په برخه کې بیلابیل شعارونه سته. یو شعار چې همیشه وخت زور سره مخ سوی یم هغه دا دی چې وینه مه تویوی او وینه ورکړئ، چې دوه بیلابیل پیغامونه دي او مثبت پیغامونه دي. تاسو هم کولی سئ په خپرونه کې په روغتیایي برخه باندې بحث وسه، ټول مسایل شرعي له نگانه هر هغه کومه موضوع کوم سوال چې تاسو ذهن کې و کدای سي حل سوی، بیلابیل مسایل باندې بحث وسه. له دې وروسته تاسو هم کولی سئ په دې برخه کې هغه ثواب مو ګټئ او د هیوادوالو ژوند مو وژغورئ او فعالیت وکړئ په دې برخه کې. ډیره مننه کور ودان ستر دې د موږ سره وي او د خبرونه مو اورید، له نظریات مو سره شریک کړل. ان شاء الله د راتلونکو خبرونو په برخه کې، یعنی راتلونکو خبرونه کې تاسو موږ سره همکاري وکړي په دې هیله له تاسو نه یو. ښه وخت ولرې، خدای پامان.
Zoom to